د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدي. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د سلواغي د میاشتې درويشتمه ده چې د 2020 کال د فبروري له 11 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بېرته د خبرو میز ته وروګرځي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د ایران سفیر وایي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. چین وایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوته. بشپړ خبرونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې په مهال وکړې. د ایران سفیر نه دی ویلي چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا خبرې کړي، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړ پوړي پلاوي په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و او هلته یې له لوړ پوړو چارواکو سره کتلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې هیواد په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په جوړولو کې د ایران پر رول ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې 55 طالبان وژلي. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه طالبان تیره ورځ د اقتیپیا او ګردپی په کلو کې د هوایي بریدونو په پایله کې ووژل شول. په خبر پاڼه کې ویل شوي په وژل شوو کسانو کې د طالبانو لوړ پوړي قوماندانان هم شامل دي. دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو له کبله د طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي او د مهماتو یوه ډیپو یې هم له منځه تللې ده. طالبانو له د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په چاربولک کې طالبانو ته د اوخت مرګ ژوبلې موضوع نه ده تایید کړې. د هرات د شندن ولسوالۍ په جوی غازی سیمه کې تیره شپه یو موټر بم چاودنه شوې. د هرات والي عبدالوحید قطالی ازادي راډیو ته وویل له چاودیدونکو موادو ډک ټونس ډوله موټر د ملي اردو یوې پوستې ته له رسیدو مخکې چاودلی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د هرات والي دا کار د طالبانو بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي چې د هرات د والي په وینا طالبانو د امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته سیمه امپریخیده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. ښاغلی روحانی پرون چهارشنبه د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 24مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د یوې تلویزیوني وینا پر مهال وویل
تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و
بندیزونه، کرونا، رسنیز فشارونه، روانی جګړه او پوځي ګواښونه هغه څه وو چې تیر یو کال کې په څلورو جبهو کې موږ وګواښلو. د هدې اکثری بندیزونو وخت پای ته رسیدلی دی. د اقتصادي جګړې دوران بشپړ شوی، نور جګړه نشته. ټول پوه شوي چې هدې اکثری فشار له ماتې سره مخامخ شوی دی.
چې شکست خورده.
د 1991 کال په فبروري میاشت کې د اسلامي انقلاب ملي شو د محمد رضا شاه پهلوي شاهي رژیم نسکور کړ. د ایران کنټرول په لاس کې وخت او آیت الله روح الله خامنه‌ای وخت ته ورسېد. دغه انقلاب رئیس د ایران او امریکا اړیکې لانجمنې شوې دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنې پیل کړې چې غواړي د غلطه د تیرو انتخاباتو پایله معکوسه کړي. په یوې ثبت شوې ټلیفوني مکالمه کې ډونالد ترامپ د جورجیا ایالت د بهرنیو چارو پر سکرتر بیډ رفس پرګر فشار راوړي چې دغلته د رایو پایله د ده په ګټه واړوي. دغه مکالمه د تېرې جنوري میاشتې په درېیمه واشنګټن پوست خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز راپور له مخې ډونالد ترامپ د جورجیا والي ته چې د ګوند غړی تلیفون کوي او ورته وایي چې قانون جوړونکو د یوې ځانګړې غونډې په وسیله دغه ایالت کې د ده ماته لغوه کړې. د راپورونو له مخې ټرمپ د جورجیا څارنوالانو ته هم تلیفون کړی او ورته ویلي دي چې د ده پټکو درغلۍ پیدا کړي. جورجیا د امریکا د هغو ایالتونو له ډلې دی چې د ډونالډ ټرمپ ټاکنیز ټیم پکې د رایو د پایلو په اړه لانجې کوي. په جورجیا ایالت کې څارنوالان د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هڅه داسې مهال څېړي چې په سنا جرګه کې د هغه محاکمه پیل شوې ده. چین وایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې. سینهوا خبري آژانس پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې تیانون تحقیقاتي بیړۍ له اوو میاشتو مزل وروسته د مریخ مدار ته ورسېده. مریخ مزل به د همدې کال په پای کې له بیړۍ جلا شي او د مریخ پر سر به له ښکته کېدو سره سم درې میاشتې هلته تر ځمکې لاندې اوبو او د احتمالي ژوند د نښو نښانو په اړه معلومات راټولوي. چینایي مدار ختونکي به د دوو کلونو په ترڅ کې د مریخ په مدار کې د اطلاعاتو راټولولو ته دوام ورکوي. دا لومړی ځل دی چې چین مریخ ته د فضایي بیړۍ په لیږلو بریالی کېږي. له دې یوه ورځ وړاندې متحده عربي امارات هم دې بریا ته ورسېدل. تر اوسه یوازې د امریکا ستورمزلي توانېدلي چې اته ځلې په بریالیتوب د مریخ پر سیارې ښکته شي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه منفی یو. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه سلور. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه سلور. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9 او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 8.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. د باختر کنچینه چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو یې د خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې په ارګ کې نندارې ته وړاندې شو.
حکومت نه غوښتنه کوو چې د دې کنچینې او د نورو کنچینو په ساتلو کې په محافظت وکړي، اشه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هنګری او پولند کې د بیان د ازادۍ د محدودیت لګولو په اړه د اروپایي شورا د بشري حقونو یوې کمیشنرې اندېښنې څرګندې کړې او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو.
دلته څوچ مګلو شوې د عقلای بلنده ډېر ښه بستاني یادګار ده، ډېر مخوخیږي. دا یو انتیق شای ده، یو د چا خبره سابقه یې مارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. رولاند کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کیدی شي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون خپلواک کمیسیون په روانو ناامنیو اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې چې په دوحه کې د سولې مرکچیان باید د وینې تویدنې په پای ته رسولو تمرکز وکړي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوا کې د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تېر ماخوستن په یو ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولی چې له ډېره وخته یې تمه کیږي او دغه راز بهرنی اغېز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په جواب کې کړی. بهرامی لیکلی که طالبان غواړي ثابت کړي چې خپل تیر حالت یې فاصله اخیسته او پر اختیا سیاسي هوکړې تجمن دي، باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل، او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم وویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورته وړمه ورځ له دوهې نه د افغان دولت د مرکچي پلاوي او شمېر غړي هم بیرته هیواد ته ستانه شول، او مسؤلینو یې لامل هم شخصي او کورني موضوعات یاد کړي دي. د سولې خبرو ته له طالبانو د بیرته ورګرځېدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی، او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوهې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي، په داسې وضعیت کې ولې دوهه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضریږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلې، او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو ل آزادی رادیو.
د ازادي په څپو اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې پر روانو ټکنیو هڅو خبرې کوو. د غرض دې تر څنګ په افغانستان کې د بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو هم غږیږو، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي او د طالبانو تر منځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته په شمال زون کې د مدني بنسټونو ټولنې په هیواد کې د شخړو د کمیدو او د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. نور به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په شمال زون کې د مدني بنسټونو ټولنه د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو د دویم پړاو په بیرته پیلېدو ټینګار کوي. د دغه ټولنې مشر عبدالحمید صفوت د دلوې په 22مه نیټه له طالبانو وغوښتل چې له هیڅ سیاسي پلمې پرته دې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پلاوي سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی صفوت د سولې د مذاکراتو په لړ کې په هیواد کې د وسلوال تشدد کموالی او د اوربند اعلامېدل اساسي موارد بولي. هغه زیاته کړه
هر طرف به هر اندازه که میتونن
هر خوا د خپل توان سره برابر ملکی و ګړو ته مرګ جوړ لړوي او دی په نشه کوي چې دا ډیره د اندیښنې وړ ده. د اوربند مسله متاسفانه د طالبانو له نظره د کار پای دی، خو د افغانستان د خلکو غوښتنه اوربند دی.
په شمال زون کې خلک وروستیو نامنیو ته په کتو سره وایي چې په هیواد کې د وسلوالې شخړې دواړه خواوې دې په اوربند توافق وکړي سو تاوتریخوالی کم شي. د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ شپږ څلوېښت کلن محمد فیصل سجدی یې په اړه داسې وایي:
جنگ ناامنی جنگ مموره تباب کده بخیمی
جگره او ناامنی موخ تبا کری و زمونگرون او وجل شوی او آمو لس هر ورز مری. موخ لطالبانو او هم لدولت غارو چه سولا وکری دوی ده خپلو که سر جور شی
دولت جرومت بکنست.
تر دې د مخه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دلوې په اتلسمه نیټه ویلي دي چې طالبان په هڅه کې دي تر څو جمهوریت ړنګ کړي. هغه زیاته کړې چې طالبان د ظلم او وژنو له لارې د واک د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو افغان امنیتي ځواکونه له دغې ډلې سره د مبارزې په خاطر فعال دفاعي حالت ته ورننوتلي. افغان چارواکي وایي چې په دوحه کې د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو په درېدو سره د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال تاوتریخوالی او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل ویلي طالبانو د تشدد په کموالي هوکړه کړې وه، خو همدا اوس د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې جګړه روانه ده او تاوتریخوالی زیات شوی دی. هاخوا بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکا سره د طالبانو په هوکړه لیک د بیا کتنې غوښتنه کړې. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست سره په یوه لیدنه کې له امریکا سره د طالبانو د ترسره کړو تعهداتو په عملي کېدو ټینګار کړی. له کابو یوې میاشتې راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ناڅرګند دلیل درېدلې دي. د طالبانو ډلې سیاسي ویان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یو طبیعي امر دی. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې د ولسمشر جو بایدن اداره په پام کې لري څو له القاعدې ډلې سره د طالبانو اړیکې او همداراز د سولې په خبرو کې د هغوی ونډه او ګډون له سره وارزوي.
دغراز د امریکا ولسمشر جو بایدن چې پرون د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون څخه لیدنه وکړه، که څه هم د افغانستان نوم وانخیست، خو وویل چې امریکا باید جګړې په مسؤولانه ډول پای ته ورسوي. ښاغلي بایدن د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې داسې نښې ښودلې دي چې امریکایي ځواکونه به د می تر لومړۍ نیټې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د هغه ضرب الوجل لو چې امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې د دې یادونه شوې وه چې باید ټول امریکایي او ټول نړیوال ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان نه ووزي. د جو بایدن اداره د پر دغه تړون له سره غور کوي. بیا هم نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د سولې او جګړې موضوع ته ډیر پام اړولی. عصمت څروان ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان په تړاو سخته پرېکړه وکړي او ژر یې وکړي. په دې لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د موافقې یادونه شوې چې پر اساس امریکایي پوځیان باید د سشکال تر می میاشتې له افغانستانه ووزي، خو اوس چې له افغانستانه د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو د وتلو وخت په رانږدې کېدو دی، د اکثرو امریکایي چارواکو او شننکو په شان واشنگتن پوست ورځپاڼې ته هم په دې برخه کې پریکړه مهمه او سخته ښکاره شوې ده، ځکه چې د دې ورځپاڼې پر اساس په موافقه کې ویل شوي وو چې امریکا به په شاوخوا 1.5 کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو طالبان به د دې په مقابل کې له القاعده سره اړیکې شلوي او په افغانستان کې به تاوتریخوالی کموي. واشنگتن پوست لیکلي چې طالبانو له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه په ځای کړې نه ده، خو ډېر افغانان او افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې له موافقې وروسته یې لا ډېر کړی دی. طالبان بیا وایي چې تشدد یې لږ کړی او د پخوا په شان په لویو ښارونو کې لوی بریدونه نه کوي. واشنگتن پوست له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو موضوع له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه جو بایدن ته په میراث پاتې شوې مسئله بولي او وایي چې بایدن له دې کبله له سختې پرېکړې سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې پر دې پرېکړې فکر کولو ته ډېر وخت هم نه لري. تر دې وړاندې یو شمېر دورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې بایدن تر افغانستان لا مهم کورني او نړیوال لومړیتوبونه لري، خو له دې کبله چې له افغانستانه د وروستیو امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه خورا نږدې ده، مجبوره دی چې لومړی پر دې موضوع غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر او نورو چارواکو ویلي چې د قطر د موافقې له سره جاج اخلي. د بهرنیو اړیکو شورا یا فارن ریلیشن کونسل هم په خپل خبرونه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د ډیره 2500 سرتیرو ترڅنګ د 6300 شپږڅلوېشت امریکایي قراردادیانو یادونه هم شوې او ویل شوي چې په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان په 2011 کې وو چې شمېر یې 1,00,000 ته رسید. د خبرونه هم ویلي چې طالبانو له امریکا سره د دوحې د موافقې ژمنې لکه له القاعده سره د اړیکو پرې کول، پر شارونو بریدونه نه کول او تشدد کمول نه دي رعایت کړي. خبرونه دې پوښتنه ده چې جو بایدن کوم انتخابونه لري. درې ځوابونه لیکلي. لومړی، ټول امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ له افغانستانه وباسي. دوهم، د طالبانو له لوري د موافقې سرغړونه توجیه کړي او د امریکایي پوځیانو حضور ته تر نامعلومې نیټې پورې دوام ورکړي. دریم دا چې له طالبانو سره خبرې وکړي او د خپلو پوځیانو د حضور موده اوږده کړي.
ازادي راډیو اورې د سهار و بجې او یوش دقیقې کېدونکې دي. د باختر گنجینه پرون په ارکنندارې ته وړاندې شوله. دغه گنجینه داسې مهال نندارې ته وړاندې کېږي چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو یې د خوندیتوب په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړې وې. نور په دې راپور کې.
د باختر د سرو زر گنجینه چې په جنوري میاشت کې پاړه د ولسی جرګې مشر او یو شمیر نور وکیلانو اندېښنه څرګنده کړې وه او له افغانستان څخه یو بل بااعتباره هیواد ته د انتقال غوښتنه کړې وه، د چهارشنبې په ورځ په آر کې نندارې ته وړاندې شوه. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی د نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې د ولسی جرګې د غړو له وروستیو اندېښنو وروسته ارګ پریکړه وکړه چې د خلکو او د دوی د استازو د ډاډ ترلاسه کېدو په هدف د باختر د سرو زرو گنجینه نندارې ته وړاندې کړي. ښاغلي رحیمی وویل چې د باختر گنجینې ټول آثار په 2004 کال کې په نړیواله کچه ثبت شوي دي او د افغانستان ملي بانک ترې په منظم ډول ساتنه کیږي.
په 2004 کال کې په لومړي ځل د آثار ثبت او رجسټر شول او اوس هم د ملي موزیم سره ثبت دي چې څو کاپیانې په نړۍ کې هم خوندي ساتل کیږي. د افغانستان کابینې له اندېښنو وروسته پریکړه وکړه چې د آثار د رسنیو لپاره نندارې ته وړاندې شي.
په یاد نندارتون کې د افغانستان د ملي شورا د مشرانو جرګې یو شمېر غړو هم ګډون کړی وو او د باختر گنجینې له آثارو یې لیدنه وکړه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په مختلفو بیرو کې په مختلفو دورو کې دا ساتل شوی دی. حتی په هغه زمانو کې چې په وطن کې جدي تحولات وو، په داخلي جګړې روانې وې، په دو سختو شرایطو کې دا حفاظت شوی دی. د حکومت نه غوښتنه کوو چې د دې گنجینې او د نورو گنجینو په ساتلو کې، په محافظتو کې ښه پاملرنه وکړي.
د مشرانو جرګې بل غړي فوزیه سادات سمکنی وایي مشرانو جرګه ډاډه ده چې افغان حکومت د باختر گنجینې له آثارو ساتنه کړي او له دې وروسته هم باید ترې ساتنه وشي.
موږ په خپل افغان حکومت باندې مطلق باور او ایمان لرو چې هیڅکله د خپل کوم فرهنګي میراث چې موږ ده دا په هیڅ قیمت نه به چاته لیږو نه چاته ورکو. په دغه موارد باندې چې باختر گنجینه بهر ته وړله شوې ده، یعنی دا واقعا ټولو ته ثابته شوه چې دوی غلط دي او غلطې خبرې کوي.
باختر گنجینه چې د افغانستان لپاره کلتوري ارزښت لري، د باګرام، فلول غونډۍ او آی خانم په ګډون پکې په لستونو د سرو زرو آثار موجود دي چې له 2001 کال نه تر 2003 کال پورې په 14 هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي وه او له درکې له 350 میلیونو زیاتې افغانۍ عواید ترلاسه شوي وو.
ازادي خبری مجله اوري. او سمي ونړي وال موضوع د هنګري حکومت په هیواد کې وروستي خپلواک رادیو د جواز له تمدید ډډه کړې. د اروپای شورا د بشري حقوقو یو کمیشنري د دغه رادیو د غلي کول د رسنیو د ازادۍ لپاره یو غم لړلې ورځ یاده کړې. پر هنګري سربیره د اروپای ټولنې بل غړي پولن هم د بیان پر ازادۍ ځینې محدودیتونه لګولي چې د رسنیو د ملاتړو غبرګونونه راپارولي. په دې اړه نور جزئیات اسدالله لودین پر رپورټ کې.
په هنګری کې د کلوب رادیو د جواز نه غځول په نړیواله کچه غندل شوی دی. دا په دغه هیواد کې وروستای خپلواک خبری رادیوي سټیشن بلل کیږي. اروپایي ټولنې او د رسنیو څارونکو د هنګری د حکومت دغه اقدام د اروپا په دغه هیواد کې پر دیموکراسۍ برید بللی دی. د پولان حکومت هم په دې وروستیو کې پر خصوصي رسنیو د مالیاتو د وضع کېدو وړاندیز وکړ چې ورسره د دې رسنیو فعالیت هم محدودیږي. د قانون د حاکمیت په چارو کې د اروپایي کمیسون ویاند کریستن ویګاند پرون چهارشنبه په بروکسل کې د یو خبری کنفرانس پر مهال په هنګری او پولند کې د رسنیو ازادۍ ته په اشاره وویل:
موږ د قانون د حاکمیت په اړه په راپور کې په هنګری کې د رسنیو د ازادۍ او فعالیت په اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د کلوب راډیو دوسیه یوازې دغه اندېښنې زیاتوي. رسنۍ باید وکولی سي چې د اروپایي ټولنې په ټوله سیمه کې آزاد او خپلواک فعالیت وکړي.
کلوب راډیو تر ډیره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې خپرونې لري. د دغه راډیو په اکثرو خبرونو او پروګرامونو کې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت نیوکه کیږي. د دغه راډیو وکلان جواز درې ورځې وروسته د فبروري په 14مه پای ته رسیږي. د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې په هنګری کې د رسنیو د تنظیم ادارې چې د صدر اعظم اوربان پلویان پکې دي د کلوب راډیو د جواز د تمدید غوښتنه رد کړې ده. د رسنیو د تنظیم دغه ادارې بیا ویلي کلوب راډیو 2000 د جواز د تمدید سندونه ناوخته ورسولي او په دې کار سره یې د اجباري ثبت له قانون نه سرغړونه کړې ده. رسنۍ د دا ډول سرغړونو له کبله معمولا جریمه کیږي. خو دا چې هنګري کې له دې کبله د یوې خپلواکې راډیو جواز نه تمدیدیږي پر رسنیو د حکومت د سیاسي فشار په معنا بلل کیږي. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمشنر دنیا میاتوویچ په یو ټویټ کې لیکلي په هنګری کې د یو بل غږ غلي کول د رسنیو د ازادۍ لپاره یو بل غم لړلې ورځ ده. اروپایي ټولنه هنګری کې د قضایه قوې د خپلواکۍ په کمزورۍ د رسنیو او نادولتي بنسټونو د محدودولو په تړاو څېړنه کوي او داسې ویره شته چې دغه هیواد د دغې ټولنې لسګونه میلیارده یورو بودیجه له لاسه ورکړي. په 2020 زیږدیز کال کې د بیان د ازادۍ له اړخه هنګری د 180 هیوادونو په ډله کې 90 ځای خپل کړی دی.
یو ځل بیا پام وکړئ دې څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې په مهال کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې له 50 زیات وسله وال طالبان وژلي. دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه طالبان تېره ورځ د اقتپې او ګورتپې په کلو کې د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. روحانی دغه څرګندونې پرون د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې کړې دي. او د چین فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه.
دا ژوند رنگونه.
نوم زما بی بی زهرا منگلای ما تقریبا 50 کال می عمر ده. نو هم دلته څو چې موږ لوشو وی ده قلای بلنده ډیر ښه بستاني یادګار ده. نو ډیر می خوښیږي دا یو انتیک شای ده یو د چا خبره سابقه یې مارونه دي. بعضی فلمونه هم دلته دکیږي. د موږ افغان فلم کله وری راشي په دغه دیرو کې په دغه ساحو کې فلم دکیږي.
موږ چې ولیدل اوس د لوړی کلا خو او شاته ندل کې یو کسان چې مفاد دي
وو هغه شته او اوس دریان غل ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
تخپل چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري په خاطر دلته ډیر ښه کسان تیر شوي دي. څومره خوشاله داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشاله یم چې وزیر اکبر خان شارینو بارستان هغه بهترین اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکوم. او دا ما رسول لرمه چې کېدای شي یو وخت کې د خو زه اوس ګروي ناستیم د ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځان ته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلا کې دننه
نه دا شاوخوا کې د دې چې چون تاریخي یو ځای ده آثار عتیقه ده زه خو شخصا ډېره په مینه یم. زما ډېر خوښیږي ډېر ډېر زه په مینه یم. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا به ورته ویلې چې دا عتیقه آثار ده ډېر یو تاریخي ځای ده دغه هم جوړه کړي احیا یې مجدد دي کړي.
په په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره اوس زموږ خپرونې د افغانستان په وخت د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار جاوید نعیمی ته سپارم چې له نوې مجلې سره استودیو ته راغلی دی. نعیمی صاحب خیر اخلاص.
تشکر نوري صاحب، شما خسته نباشین. سلام.